نباوري چې سفي ولاستانک زای وړاندې کوي.
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډي هیوادونو د مهمی ونډې په اړه غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډې ته خبري کوي. تامل سباله ترکیه د 12 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان خار کې کښتۍ ډوبه شوې و. د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 2 افغانانو مړی پیژندل شوی او د 2 کسانو مړی وختي کابل ته رسیدلی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په 13 شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د 2 پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي. امریکایي ځواکونو د 5 په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکي الوتکې مخه ونیوله. نړیوال څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 186 کسان پکې ووژل شول. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ شي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جومات بدل شو.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلق په ایران کې ایرانیانو غر کړه په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوڅ اخبارو سره دې نه ځي نو بدیله لار کمه ده محترم صاحبانو استاذ څخه دا سوال کوم یو بدیله لار تاسې درې سره خولي داسې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای سریا ده سره د افغانان دلته خپل کار او خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ جنازې راځي د دې څه داسې معلومیږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزښت نه لري خپل څوکۍ په تاسو ته ارزښت لري ډېره د افسوس خبره ده ډېره د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي چې نه خلک بيخي پر سر راغلي دي بيخي اخر درجه ته بار صبر او چې دا خلکو ختمه ده طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري چې دې کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختکی وکړان تاسو را مختکی پر چوکي نه اچاس نو بار به دا خلک پر کوم صبر کوي پر کوم بال چلا کوي ستاره احمد هم به راځي
زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې عسكر پرېګي دي ولکه جننه سیمه سب یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ او کچیر تاسو د افغان بسیم سیم کارت کاروي کولای شي 813 میری تر ته ایس ایم اسونه راولګي موږ به مو په خبرونه کې وخت په کتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو. اوس هم ورزود 19 بحث 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت ته کې کړی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه لا ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملی او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سوله راسي. موږ امیدواري چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني نو ټینګار ولي کوي، ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارت ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارت برلاسه شي او امارت حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په ځمن کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسي. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړای شي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده چې نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څوره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهاني ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود اغشته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخله بیخي ډېرې دي، که امریکا ده، که روسیه ده، که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغل شمال، طالبانو هم ویلي دي چې دوی د امارات لپاره زیاته قرباني ورکړې ده او اوس هم قرباني ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قرباني ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قرباني ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوع هغه بیا بیل باسته، اما که دسه د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عزرا اصغری عمده اندیشنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیشنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به پخپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډیره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نشي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نشي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق له باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندیښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمیر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 شپږ اولادونه هته الله سور کړی، کورونه ډنګ شوی دی، کندې سوی، بورې سوی دی، نه هغه خزي چې په داسې او جامه کې اروپایی او غربي وادون راغلی چې هته لاغه جامې سرام خپل کلو ته د شرم نسیت للای.
میرمن عزرا اصغری، شغل شینواری ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 1400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا هم چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضی مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، دوی چنګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکرات لړۍ شروع کیږي د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هر برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکرات کې هغه لوري بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندیږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټې پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوځو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کیدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیر خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوایي هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوزو او نجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات ټینګار کوي او ولې فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي؟
طالبان یو ایدیالوژیک حرکت دی او د یوې ایدیالوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کومو مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو له افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوې، مذاکرات شوې تقریبا یو یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کیږي، مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرش په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دې چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډیرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
آقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبرې شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلې خبرې وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شینواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې اماراتي غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه یې دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرخه یا دې خاطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي، یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقام محمد قریشی مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شی له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شی غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده که نوري د دولت په کچه څوکې دي او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک کې یوځای شي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیو شیسته کیا، نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خان سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموړ خان بنل لري، ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي نو په اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل ونډه واخلي.
شغل شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغو هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري، نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاو سرډارد دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي، نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر سمدسه هم چاغوي هم شاید دغه ترجمه نو وسی چې اماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټولو اتباو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي، نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي وسی.
میرمن عزرا ازغری وبخشی چې په ځنډ تاسو ترازم، ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر می داده چی هغه همسایگان چې فعلا مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو، که هر حکومت راشي همدغه همسایگان مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کانفرنسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دې پکې، او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، له تاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
ضروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده، نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي، هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمال له تاسو مننه. د پروګرام لوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقام محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
پنځه دقیقې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.